دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر میاشتې څلورم نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنې غړې سلام په خپل پاکي ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان قبایلي مشران وایي حکومت له کډوالو سره بندي کړي مرستې بیرته بحال کړي. چین وایي د افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه توګه پر مخ نه دي تللې. او د اروپای ټولنې قانون پلي کوونکي ادارې داسې 9 کسان نیولې دي چې له پاکستانه به یې خلک اروپایي هیوادونو ته بوو. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان قبایلي مشران وایي حکومت دی له کډوالو سره بندې کړې مرستې بحال کړي. دا غوښتنه د شمالي وزیرستان د شوي سپینوام، رزمک، ګډیوم او دوڅلي تحصیلونو مشرانو د سې شنبې په ورځ په بنو کې د یو جرګې پر مهال کړې ده. د مشرانو تر خپل منځي غونډه وروسته د پولیټیکل نظامي له چارواکو سره هم ولیدل او هغوی ته یې ویلي چې له دوی سره دې بې انصافي نه کېږي. د جرګې یو مشر شیر محمد مشال ریډیو ته وویل
لکه د کوم سره جوتای کو زکه چې مشته دی دا وی دی چې پر داخل بحال نه وي د تم زکه پارٹی تجارت او بازار کاروبار خلص نه وي هغه پر د دې امیر دا تاون وسره کې په پر بانک کنه په چار جازر کې نظر کې مسله حال کو او که حال نشو دا خبر امیر ټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز تر سره.
د پولیټیکل انظامي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د دې 5 تحصیلونو فارمونه یې په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو د انتظام ادارې ته لیږلې دي. خو د یادې ادارې چارواکي بیا وایي چې پولیټیکل انظامي دا فارمونه بیرته ورڅخه اخیستې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډیریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. یادې ټولنې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دې ګامونه پورته کړي. بل پلو د سیمې خبریالانو د وژل سوي خبریال محمد زمان میسود پر وژل کېدو خفګان ښودلې دی. د ټانک د مطبوعاتي مرکز مرستیال مشر شیخ رحمت الله په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
زه خدا وایم چې دا حق او صداقت قتل ده. زمان مسعود چې څومره کوشش کوله آی ڈی پیس پاره مسعود قبایل پاره هغه حقوق خبره کوله دا چې کوم आवाज بلند کړه د دې اخته سزا میلاو شو.
دا له غورو سره چې د سې شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې یو قبایلی خبریال محمد زمان میسود د نامعلوم وسلوال لخوا په ډزو وژل شو. ورسته د طالبانو یو کمانډان د هغه د وژنې ذمہواري ومنله. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه توګه پر مخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی یوان چاو د سې شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د افغانستان له اجرائیه رئیس عبدالعبدالله سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې دي. لی یوان چاو وویل اقتصادي پروژې د دواړو هیوادونو د اړیکو لا پیاوړتیا لپاره ګټورې دي.
دې وی زله دې سره موافق يم چې د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې باید همکاري لا ډېر سي. زموږ هیله ده چې د افغانستان حکومت د بیلتون پالنې په وړاندې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز چین هم لیواله دی چې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي.
د اینک د میسو کان د افغانستان یو له لویو پروژو ده چې له یوې چینایي کمپنۍ سره یې د استخراج په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی. خو افغان حکومت وایي د 5 کلونو په تیرېدو سره د پام وړ لاسته راوړنې نه لري او د بل ځل لپاره له دې کمپنۍ سره قرارداد نه لاسلیک کوي. په افغانستان کې د روس سفیر الکساندر مانتیتسکی وایي هیواد یې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم غواړي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر مانتیتسکی د سې شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل گنی دوی په پام کې نه لري چې هتا یو سرتیری په افغانستان کې ووسی. د پر افغانانو ژغ وکړ چې موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټه ایجنډا نه لرو، ستاسو حکومت غوښتنه کړې وه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه ورکړې چې دغسې وړیا مرستې ورته برابرو. په کابل کې د روس سفیر دا هم وویل چې افغانستان باید د سیالیو ډګر ونه ګرځي، بلکې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ډګر وي. د اروپای ټولنې قانون پلي کوونکي ادارې په سپین او پولینډ کې داسې 9 کسان ولیدي چې له پاکستانه به یې خلک اروپایي ټولنې ته راوستل او د غلامانو غوندې به یې روزګار پکاو. د یوروپول په نامه دې ادارې دا کسان د اکتوبر پر 24 او 25 نیټه په سپین او پولینډ کې پر رستورانتونو او کورونو د چاپو پر مهال نیولې دي. د دې چاپو هدف د کډوالو د راوستونکو پر ضد د ګامونو پورته کول و. یادې ادارې ویلي چې یو منظمې پاکستانی جنایي ډلې به د خلک د لیبیا یا ترکیې له لارې په داسې کښتیو کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته راوسته چې د سمندر وړ به نه وي. یوروپول زیاتوي چې دا نوي راوستل شوي کسان به مجبورول کېده چې د کبابو په رستورانتونو کې کار وکړي او د سفر او کاغذونو خرڅ پوره کړي. د ادارې په وینا په دې کې به له هر کسه تر 15,000 ډالر زیاتې پیسې اخیستل کېدې چې شاوخوا 15.5 لک پاکستانی روپی جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې امریکا د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته ژمنه ده. دا خبره جان کیری د سې شنبې په ورځ د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې کړې ده. د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په پلازمینه دوشنبه کې تر خبرو وروسته جان کیری وویل چې په خپلو خبرو اترو کې یا په دې اړه د امریکا پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې پر پولو به د امنیت لا ټینګولو لپاره له تاجکستان سره په ګډه کار کوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري. د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو د کډوالو مشرانو پرون یو بار بیا د پاکستان حکومت ګیله وکړه چې له دوی سره د مرستو کړې ژمنې یې پوره نه کړې.
دې دا وی دی چې څه پر داخل بحال نه وي، د تمزکه پارٹی تجارت او بازور کاروبار خلوص نه وي، هغه پر د امیر دغه تاون وسره کې
د قبایلی خبر اعلانو اتحادیه د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د یو خبريال د پرونی وجنې غندنه کوي. له حکومت غواړي چې د سیمې د خبريالانو د امنیت ته خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي.
د فاټا لیا جنوبی وزیرستان صافیان دی دا غو د مستقبل لپاره یو داسې حکومت ګام واخلي بیا داسې واقعې نشي راپېښ.
او د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي حکومت له 9 خطرناکو ناروغیو څخه د صوبې د خلکو د حفاظت لپاره یو د پام وړ اندازه پیسې بیل کړي.
21 ارب روپے خرچہ بدے باندې کیږي. دا نه بیماریاں چ کم دی، دا ډیر خطرناک بیماریاں دی او دی په 2-3 ټیکټ سره دین بچ کې دیشي.
یو شمیر نور رپورټونو ترڅنګ سندري هم دروو. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع تر ازو د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د ویزرګیر لارې وار بیا د پاکستان حکومت وغوښتل چې د دوی بې کورکل شو خلکو ته د مرستو رسولو درول شوی لړۍ د بیرته روانه کړي. دغه مشرانو په خبره له تیرې روزې میاشت راهیسې دوی ته مرستې نه دي ورکړل شوې. دوی شکایت کوي چې غوښتنو ته حکومتي چارواکي مثبت ځواب نه وایي. د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک گاڑیوم او دوسلی مشرانو 13 ورځبنو کې د غونډې پر مهال بیا غوښتنه وکړه چې دولت د یادو تحصیلونو راشن او نقد مرستې دې به حال کړي چې د روجې میاشتې نه بند کړي. د غونډې نه پس مشرانو د پولیټیکل انتظامیه سره هم جرګه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دوی سره د ناانصافي بند شي. ملک جان فراز وزیر وویل پولیټیکل انتظامیه ورسره ژمنه کړې وه چې د یادو تحصیلونو هغه خلک چې کډوال شوي ملکان دې تصدیق وکړي نو مرستې به یې بحال کړي، خو هغه لا هم نه دی پوره کړی.
یو لیست دی ولوژو خو بهر ایف ڈی ایم اے اول خو امال نه پکې بیا ورته سره چې نه پولیټیکل ویلی دی خپل پی دا لیست واپس خو ځای چې پی یو سره په دای گرین نه یا ای پی ار ته چې زو نه نه جرګه غاده تا وکم مش کوم سره درې می مش کوم ته خبره مخ شي کی باقی و دې کوم فیصله پکو بیا چا کوم څه شي ان شاء الله مش کوم سره غاکی.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر شیر محمد وای دولت ور سره وعده کړې و چې تر سو خلک کډوال وي مرسته به جاری وي.
لکه د کوم سره زیتای کو زکه چې مشته د دې دا وی چې څه پر د خل بحال نه وي د تم زکه پارٹی تجارت او بازار کاروبار خلص نه وي هغه پر د دې امیر دا تاون سره کې وې پر بانک کنه په چار جزر کې نظر کې مسله حالو کو او که حال نشو دا خبر امیر ټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز تر سره.
ملک محمد نوروای په دوی د بکور شو کډوالو تصدیق وکړو او نن انتظامیا د خپل خبرې نه ورنه په شا شوه او دغه کډوال یې خامخا د مرستو څخه محرومه ساتلی.
ایران اور نه اور وی خو بیا خو خامہ خاص نه تو احتجاج کی مظاهره او کی وکټ نه زه هاته مطالبه تو هغه ته چې له موږ تخپل تصدیق کړای وو مثال دا خلک تکلیف نه وکړ تاسو رغلل دې تاسو په غریلا کړل دو کا خو ته پاتې ځان یو حکومت تل کی زه دا وشي نه دا خلک مجبوروي.
کلامو چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نه په دیاړه پښتنه وکړه نو چارواکو وویل پولیټیکل ایجنټ ورتا به نه کړي چې دا پینځه تحصیلونو کډوال دی بیا درخواست وکړي او وړاندې د دوی فارمونه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره ایف ڈی ایم اے ته استولي ول. د ایف ڈی ایم اے چارواکو بیا وویل چې پولیټیکل انتظامی دوی نه د پینځه تحصیلونو کډوالو تصدیق شده فارمونه واپس اخستي. کډوال وای د روجې میاشتې نه چې دوی د مرستو نه محرومه دي ایف ڈی ایم اے چارواکي ورته پولیټیکل انتظامیا یادوي او پولیټیکل انتظامیا ورته وای چې مسله د ایف ڈی ایم اے سره خل شوه او دوی تش یو بل تلېږي چې پر وخت وباسي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د قبایلی خبریالانو اتحادیې او د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمو کې فعالو خبریالانو په ټانګ کې د وسلوالو لخوا د یو ځایي خبریال زمان مسعود وژنه په کلکه غندلې. دوی له حکومت غوښتي چې د دغې پیښې عاملین دې ونیسي او سختې سزاګانې دې ورته ورکړي. له سیمې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
د سلورم په ورځ په موټر سایکل سوار یو نه سرګند وسلوال د سولي وزیرستان اوسیدونکی خبریال محمد زمان مسعود د ټانک سیمې کور چک پوسټ سره نږدې هغه وخت وویشتلې ووژلې چې کله دای په خپل موټر سایکل د کور نه د ټانک په لوري روان و. د خبریال محمد زمان مسعود په وژل د سیمې خبریالان څومره خپه او په دغه بر یک شه 200 تاثرات غوښتنې لري. خبریال محمد
دا ډیر افسوسناک خبر ده. دا سې چا کړی دي نو موږ حکومت نه دا مطالبه کو چې د دغه قاتلان دي فوري طور باندې گرفتار کړی سي. د فاټا لیا جنوبی وزیرستان صافیان دي دا غو دي راتلونکي مستقبل د پاره یو داسې حکومت ګام واخلي بیا داسې واقعیا نشي راپېښ.
د ټانک پریس کلب رستیال مشر شیخ رحمت الله زیاتوی
زه خدا وایم چې دا حق او صداقت قتل ده. زمان مسعود چې څومره کوشش کوله آی ڈی پی سپاره مسعود قبایل پاره حقوق خبره کوله دا چې کوم आवाज بلند کړه د یخته سزا ملو شو.
د ټرایبل یونین اف جرنالیست ولی وزیرستان مخشینای صدر نور علم مسعود د دغه پېښې په دارنګ غندنه کوي.
د چې کی مان واقع اوس ولای دا میش برپور مزمت کوي او د حکومت نه د غشتنه کوي چې په واقع چې څوک مولوی سوی ادا بنه کابه شي او خراب تا کوي وشي.
په دغه مو کې مشال ریډیو د وژلي خبريال کم کوي ورو ره وژه غوا
همونه ما اسلم سودای چا سره هیڅ دښمنی څه شي نشته دی کنه ګای زه کور نه ووته کنه بیا اندازا 8-9 بجې داسې ټلیفون راغی کنه چې تا وشته شاید شم کور سر براو 15 بجو نو یو کونډر ته پرشو.
په دغه بر یک شمه چې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ نواب خان صفی سره تماس ونیو هغه خپل ژغ ریکارډ نه کړ. خود محمد زمان مسعود د مرګ پیښه په سختو ټکچوک شو غندله او دا لوځه هم وکړه چې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا چارواکي با د وژلي خبریال د کونډې او یتیمانو شمالي ملاتړ وکړي. یاد دی چې د محمد زمان مسعود جلو زمواری دے طالبانو یو کمانڈر کاری سیف اللہ کا بلا کڑے دا. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي حکومت د دې لپاره چې د صوبې خلکو ته له نهو بیلابیلو خطرناکو ناروغیو څخه د حفاظت واکسین ورکي یو د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړي دي. د ای پی آی حکومتي پروګرام مشر پرون د سوات په مرکزي ښار منګوره کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې حکومت پلان لري چې په راتلونکو څو کلونو کې د ماشومانو د پولیو رنز بشپړ خاتمه هم یقیني کړي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات په سلب کې د حکومت لخوا ماشومان د فولیو او نور رنزونو څخه بچ کولو په اړه د صحت ویډیا اسانتیاګانو ورکولو په اړه د پوهې راوستو سیمینار ته بیا وشو چې پکې زیاتره د سیمې خبريالانو ګډون وکړو. سیمینار ته خپل وینا کې د خیبر پختونخوا ای پی آی مشر ډاکټر طاهر خان وویل چې د خیبر پختونخوا صحت محکمه د فولیو مخنیوي ساسکو سره سره د لپاره اوس به ماشومانو ته ټیکی هم لګوي. دوی ویل چې حکومت میندې او ماشومان د ناکاره رنزونو څخه بچ کولو لپاره په اربونو روپۍ لګوي.
د راتلونکو 15 کالو کې د خیبر پختونخوا د لپاره تقریبا 21 ارب روپۍ خرچه به دیوانه کیږي. دې کې تقریبا 17 ارب روپۍ چې کم دی هغه د ویکسین دی. دا نه بيماريانه چې کم دی ٹی بی، پولیو، تشنج، خوناک، خسرا، گردن توڑ، بخار، سرسام، موندے چکمشی، آغا، نمونیا، دا ډیر خطرناک بیماریانه دي او دی په دوه درې ټیکو ټیک سړی دین بچ کې دی شي.
په دغه مقاصد سیمینار تابع کونکي غیر دولتي ټولنې اکثره تعلق لرونکي شایسته یاسمین اویل چې د سیمینار مقصد هم دا دی چې خبريالان په خپلو خبرونو کې ولسته د صحت راپیخو مسلو باندې راپورونه جوړ کړي او د حکومت لخوا ورکړی شوی اسانتیاګانو باندې پوهه راولي.
چې کم داش پګ حفاظتي ټیکی دي د دې اویرنس لپاره بخپل چې کوم میډیمز دی هغه باندې بدې دو اویرنس لپاره به کار کوي او سره سره دا مو چې د حفاظتي ټیکو په اهمیت باندې چې کوم دی هغه باندې لیکل هم پکار ډیر زیات دي.
سیمینار کې شریک د پښتو ژبې ټي وي چینل نمائنده سید الرحمن په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل چې د سوات خبريالان زیاتره د پیښو او سیاسي خلکو خبرونه خبروي. دوی ته د دې سیمینار نه پوره معلومات ترلاسه شول.
موږ هغه مسلې چې دین هغه اجاګر کوو کوم چې غټي پیخي نو دا غي سره زمونږ د سیاست سره کم تړلې خبرې چې دا زمونږ نه پاتې شونن په دې کوم ډیر از دکړو کړه چې حکومت پرباو روپۍ په دې باندې خرج کړي.
سیمینار کې ډاکټر طاهر خان په تفصیل سره راپور وړاندې کړو چې تیر لسو کالو کې د حفاظتي ټیکو او ساسکو لوجه خیبر پختونخوا کې او یا پیسه در رنزونو کې کمی راغله چې ورسره د مور او ماشومانو مستقل مازوري او مرګونو کې کمی ریکارډ شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د یو شمیر سیمو په لسګونو سکولونو کې پر دې سربېره چې ودانۍ یې د اکتوبر 26 زلزلې خرابې کړې د درس او تدریس کارونه دوام لري. په سوات کې د سکولونو زده کوونکي او استادان وایي چې وروستۍ واورو بارانونو د دوی ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې د خرابو شوو سکولونو د سروې له پوره کېدو وروسته به د هغو د بیا رغونې کارونه پیل کړي. اسرار عالم مومند رپورټ لري.
د خبر پختونخوا د تعلیم وزارت وایي یو نیم سل سکولونه په مکمل او څه باندې زر سکولونه په جزوي توګه په زلزله کې ړنګېدلې دي چې پکې زیاتره په سوات کې دي. د سوات د فیض آباد میډل سکول د اووم جمعه زده کوونکی محمد نوید وایي سکول ته یې زلزلې سخت نقصان رسولی او په کومو کمرو کې چې دوی ناست دي د هغې په دیوالونو کې غټ غټ درزونه او چاودې دي چې له وجې دوی ویریږي او زده کړې یې متاثره شوې دي.
او زلزلې په ورځ باندې موږ غوڼې سکول خراب شو. موږ چې لاندې په پوڼو کې ځو نو موږ پوڼې ډېرې خرابې دي کنه او زموږ د دیوالونو موږ چو دي که خدای ما قبل د زلزلې راغلم خدای ما کدا په موږ را پروزي موږ بیا سکه وو سکول کې.
هم د فیض آباد میډل سکول یو استاد او د سوات ضلع د سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر حافظ محمد علی وایي د دوی د سکول په ګډون سوات کې 15 سکولونه وروستۍ زلزلې دومره زیات ځپلې دي چې ډېرې میندې پلرونه ورته خپل بچی نه لیږي ځکه چې دغه سکولونو چتونه او دیوالونه هر کله راپریوتی شي. محمد علی وایي د دوی د سکول په ماتو کوټو کې ماشومان ناست دي خو زده کړې نشي کولی ځکه چې که یو خوا د سکول د ودانۍ د راپریوتو ویره ده نو بل خوا زلزلې او له هغې وروسته افټر شاکس د ماشومانو په نفسیاتو ډېر منفي اثرات کړي دي.
هغه انتهایی زیات په یره کې دي او د یره په ماحول کې چې انوایرمنټ نه ماحول نه نو هغه کې درس او تدریس چې نه ممکنه خبره ده. ماشومان ډېر په یره باندې سکول ته راځي او د سبق عمل چې دی زه وایم چې د نش برابر دی ماشومان انتهائی پریشان دی او دیم دجی چې په غرونو زمون غوړی شو دی او موسم انتهائی یخ دی نو ماشومان ته دنه کې نستو په زمان دی بس بهر کې چې مونږ دی بهر کې نو چې بارانونه کېږي باندې کې نه ولې نشو
د سواد ضلع د استادانو د اتحادیې مشر وايي د حکومت لخوا ورسره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوی او نه هم کوم حکومتي چارواکي ورغلي خود خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای دوی په زلزله کې دوران شو سکولونو سروي شروع کړي او د دې د بشپړېدو وروسته با ډیر زر د سکولونو په جوړولو لاس پورې کړي نو موږ وای دوی زنو ړنګو شو سکولونو ته ټینټونه هم ورکړي دي
موږ خدا کوشش کوو چې مینیمم د دې ټوټی راشي یا مینیمم د سکولینګ پروسس سٹاپ شي نو د دې لپاره زیات تر زینو کې موږ د ټینټ ایمیډیټ ارینجمنت کړی دی یا ورسره د کرایې دا د حکومت چلته کوشش کوو چې زر تر زر زیات تر زیات سکولونو ته څنګه سره فیسیلټی پروواید شي چې د سکول لپاره د سکولینګ پروسس نه سفر کیږي
د تعلیم وزیر زیاتوي که څه هم له دوی سره د سکولونو د جوړولو لپاره په تعلیمي بجټ کې پیسې نشته خود وی هڅه کوي چې د نورو کارونو لپاره مختص کړل شوی پیسې پر دی ولګوي بلخو یو ځای غیر دولتي اداره ایس آر اس پی چې په خبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د بیا آبادکاری کارونه کوي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو لپاره دوی ته مرستندویه ادارو هیڅ قسمه مالی فنډونه نه دی ورکړي د دې ادارې مشر زید خان وایي د خبر پختونخوا حکومت تر دې دمه د مرستو لپاره رسمي خواست نه دی کړې نو ځکه ورسره مرستندو ادارو تر دې دمه رابطه نه ده کړې
یو منډیټری دغه دای ګورنمنت اپیل وکړي انټرنیشنل ډونرز تا اورګنایزیشن تا چې دې له تراشیا دوي نو هغه څنګه لا ګورنمنت او سیمستر پر مستر دا وایي چې موږ کولې شو لا
خدا خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای دوی خپل سکولونه په خپل آبادول شي او تر دې د مام رستندوی ادارو ته د رسمي خواست کولو پلان نه لري خو د په خبره ک څوک ورسره مرسته کول غواړي نو دوی به هر کله کوي
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لس بجو
حجره په یونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پاکستان کې د بلدیاتی انتخاباتو لړۍ په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې لتر سره کې دورسته اوس په سند او پنجاب کې پیل شوې ده په دغو دوو صوبو کې به د انتخابات په یو شمیر پړاوونو کې تر سره کیږي خو بلوچستان پرته په پاتې درې وړو صوبو کې د دې ټاکنو پر مهال د یو شمیر کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوې دي پښتانه دا چې د انتخاباتو پر مهال د خلکو د وژل کېدو لاملونه څه دي او آیا سیاسي ګوندونه د دغه رقم پیښو په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي او کنه پر دې موضوع بوریوال کاکړ رپورټ جوړ کړی دی
په پاکستان کې کایو پلو بلدیاتی ټاکنې د جمهوریت د ودی لپاره ګټورې ګڼل کیږي نو بل پلو د همدې ټاکنو پر مهال د سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ په نشټو کې یو شمیر مرګ ژوبلی هم رامنځته کیږي اوس پښتنه دا ده چې د داسې پیښو تر شا څه لاملونه کېدای شي او آیا په خلکو کې د زغم پیدا کولو لپاره څه پکار دی په پېښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وای په پاکستان کې په مجموعي توګه ټولنه د تشدد پر لور تللې ده چې ورسره په سیاسي ګوندونو کې هم داسې عناصر را پیدا شوی دي ډاکټر خادم حسین وای
په عمومي توګه د پاکستان د ریاست انتظامی ساخت د کې دومره ډیر تشواله دي چې کلم داسې مهمه خبر راځي یا اهم واقع راځي په هغه کې به تشدد هم کیږي هغه کې به د قانون د پاسدارۍ خلاف خبرې کیږي هغه کې به بډې رشوتونه مخسته کیږي او هغه کې به د خلکو د رائے د استعمال باندې قطغنونه لګي
که څه هم د بلدیاتی ټاکنو تر اعلان وروسته د بلوچستان په اړه یو شمیر اندیشنې راپورته شوې وي خو هلته نه یوازې تر ټولو صوبو وړاندې بلدیاتی ټاکنې وسوي بلکې پر امن هم وي د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي شاهزاده ذوالفقار وای د صوبې په بلوچستان سیمو کې بيخي لږ خلکو په دې ټاکنو کې برخه واخیسته د پوینا په پښتون میشتو سیمو کې د تشدد نه کېده تر ټولو په کلکو حریفانو یعنی پښتونخوا ملي او میګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله کې د زغم سرګندونه کوي
پښتونخوا ملي امامي پارټي سي کجې یو ایو دوی ډېر هغه ډېر لوی رایول دي مګر
په الیکشن کې چې راشي هغه تشدد او تشدد خوا چې دوی په ذهن کې ناراضي چې موږ ته زموږ خلک تشدد وکړي او دغه نه نه د لرګي جنگ نه د توپک جنگ نه دغه جنگ دا نه زه دا ګورم چې دا د پولیټیکل پارټي مې چروټي
اوس پښتنه دادا چې په سیاسي هلو ځلو او په ځانګړې توګه انتخاباتو کې د تشدد د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی شنونکې ډاکټر خادم حسین وای باید سیاسي ګوندونه د خپل غړو د روزلو لپاره منظمي ادارې ولري ډاکټر خادم حسین زیاتوي
دلته اوس په دې وطن کې چې څومره د خلکو د تشدد نه د لری کولو یا د مکالمې د عمل په مخ کې بوتلو ضرورت دی شاید چې په تاریخ کې دومره لوی ضرورت نه پیښ شوی نو د ځکه د سیاسي جماعتونو کې د تربیه مکمل نظام پکار دی چې هغه د مکالمې عمل د سیاست مختلفو اجزاو تربیت د سیاسي فکر تربیت او د سیاسي عمل تربیت وکړي شي نو الب شاید چې د ریاستي بیانیې چې کوم انتهاګری ده یا د انتظامی مشينري چې کوم کمزوري ده هغه به او د خلکو پر ویو کې چې کوم بدلون دي هغه ممکن شي
د یادونه ورده چې د 2014 کال د ټول ټاکنو ترڅنګ د روان کال په بلدیاتي ټاکنو کې هم په سند خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې یو شمیر کسان وژل شوی دي چیرې چې هم د مرګ ژوبلی دا پیښې رامنځته شوی دي هلته فعال ګوندونه یې تور پر یو بل پوري کوي او وژل شوی یا ژوبل شوی کسان د خپل ګوند غړي بولي
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو د خیال محمد استاد په غږ د غزل مو استاد لپاره راوړی دی
کلچ پفکر کی داستا شما لار شما دانا خو پیارا شما لار شما دانا خو پیارا شما خبر چکم طرف تلار شما لار شما دزانا خو دیارا شما کلچه پا فکر کی داستا شما لار شما دزانا خو دیارا شما فکر کی داستا شما لار شما دزانا خو پیارا شما لار شما دزانا خو پیارا شما
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
په پیښور کې اوریدونکو نه نیمه بجې کېدونکو دی له بوریوال کاکړه لنډ خبرونه اورو.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشران وایي حکومت دی له کډوالو سره بندي کړي مرستې بحال کړي. د غشتنه د شمالي وزیرستان د شوي سپینوام رزمک ګډیوم او دوڅلی تحصیلونو مشران د سې شنبې په ورځ په بنو کې د یو جرګې پر مهال کړې ده. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډیریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. یادی ټولنې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی ګامونه پورته کړي. بل پلو د سیمې خبریالانو د وژل سوي خبریال محمد زمان میسود پر وژل کېدو خفګان ښودلی دی. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه توګه پر مخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی یون چاو د سې شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله سره د ګډې خبري غونډې پر مهال د څرګندونې کړې دي. په افغانستان کې د روس سفیر الکساندر مانتیتسکی وایي هیواد یې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم غواړي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر مانتیتسکی د سې شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل دوی په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری یې په افغانستان کې اوسي. په کابل کې د روس سفیر دا هم ویلي چې افغانستان باید د سیالیو ډګر ونه ګرځي بلکې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ډګر وي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې امریکا د منځنۍ آسیا د هیوادونو امنیت ته ژمنه ده. دا خبره جان کیری د سې شنبې په ورځ د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې کړې ده. د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په پلازمینه دوشنبه کې تر خبرو وروسته جان کیری وویل چې د پخپلو خبرو اترو کې په دې اړه د امریکا پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې پر پوله به د امنیت لا ټینګولو لپاره له تاجکستان سره په ګډه کار کوي.
لن خبرونه مولا بوریوال کاکړه اوریدل وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشر پر سپانه خپل ادارې د فاټا حیثیت په بدلون باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان مسلم لیگ نن په شمول د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو د بل د حمایت اعلان کړی دی. د کوم رسته چې د دې بل د نه منځوریدو هیڅ جواز نه جوړیږي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د فاټا د عیني حیثیت بدلون یو ډیر نازک معاملې ده. نو په کار ده چې دې معاملې کې لډیر احتیاط کار واغستل شي او په اکثریتي رائے سره فیصله کریشی. ادریا زیتوی مونګنو چې د فاټا نه د پارلیمان غړی د فاټا اصل نمائندگان نه دی او لسورته هم دا منډیټ نه دی ورکړي چې غنیتا سو د ټولي فاټا د ولست د مستقبل فیصله وکړي. نو په کار د چې یو داسي لار خپل کړی شي چې پکې د ټولو قبایلی سیمو د ولست سره شامل وي. ادریا وړاندې وایي چې فاټا په خیبر پختونخوا کې شاملېدل یا ځان له صوبو جوړول سبا د خبر نه ده، خو د دې لپاره داسي لړ ټاکل پکار ده چې پکې تزاد نه وي او د لړکی یو تجویز دا هم کړي شي چې خیبر پختونخوا نه دوه صوبې جوړې کړي شي او په یو صوبه کې قبایلی سیمې د هغوی د فطري جغرافیي حالاتو مطابق زم کړي شي. نو دا رنګ به دا مسله په خشن هوار شي. دریا اخر کې وایي د فاټا د سیاسي ګوندونو او د فاټا د پارلیمان غړو د لړکی هلې ځلې په خپل ځای او دا معاملې به روانه هم وي، خو د فاټا د ولس موجوده مسلو اړخ ته پام ورکول پکار دي چې پکې د روزګار، تعلیم او صحت مسلې تر ټولو لوی مسلې دي. بل پلو جنگ رسپن خپل دریا په زلزله زپلو او د هغوی لپاره په حکومتي امداد لیکلي او وایي چې خیبر پختونخوا کې د زلزلې له کبله چې د نقصاناتو کوم حساب مخې ته راغلی دی، اصل کې د هغې نه یو په دوه زیات نقصان شوی دی او هم دا وجه ده چې په سینټ کې هم د دې خبرې انکشاف وکړی شو چې د انساني زیان نه سربیره کم ناکم یو لک کورونه په زلزله کې تباه شوي دي او دغه خلک د شین اسمان لاندې په دې یخ یخنۍ کې د الله په اثر پراته دي. ادارې وړاندې وایي اوس هم داسې علاقې شته دی چرته چې نه امدادي ټیمونه رسیدلی دي او نه د حکومت په کاته کې راغلی دي. دریا اخرې کې وایي چې اوس په سینټ کې هم ویلې شو چې د امدادي رقم د ویش کار دی په افسر شاهي نه پرېږدي. نو په کار دي چې حکومت دا معاملې په نظر کې وساتي او کوم کورونه چې تباه شوي چې هغه زلزله پروف جوړ کړي، ځکه چې په دغه علاقو کې بیا هم زلزله راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورسپانې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا له افغانانو سره د ناوړه چلند او په دغه اړه د افغانانو د شکایتونو او د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ بیا هم د ایران د حکومتي چارواکو لخوا د یو ایرانی لیکوال د نیولو پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې انیسا اجمل اوروي.
واشنگټن پوسټ ورسپانې د یو 20 کلن افغان علی شاه ایوبی په حواله لیکلی دی چې نوموړی په دې وروستیو کې اروپا ته د مهاجرت کولو هڅه کوله چې د ایراني ځواکونو لخوا د وهلو ټکولو وروسته بیرته کابل ته ولېږل شو. مقاله د زیاتره افغانانو په حواله لیکي چې مغربي هوادونو ته د سفر پر مهال د ایراني ځواکونو له سخت چلند سره مخ کیږي. دغه افغانان وایي چې ترکیه ته د اوړېدو د مخنیوي په خاطر د ایران سرحدي ځواکونو لخوا د نیولو وهلو ټکولو او تشدد سره مخ کیږي او انده چې ډزې په هم وشي. مقاله لیکي پر هغو افغانانو چې نور هوادونو ته کډه کېدل غواړي د تشدد کیسې یې ډېرې حیرانوونکې دي، ځکه چې ایران د ګڼو شمیرو افغانانو د قربتوب یو تاریخ لري. په 1980 او 1990 لسیزو کې د افغانستان د کورنۍ جګړې او د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ایران د 2 میلیونو نه زیات افغان کډوال قبول کړي وو. مقاله لیکي اوس دغه افغانان اروپا ته د تللو لپاره ایران د یوې لارې په توګه د کارولو هڅه کوي او د غیر سرکاري شمیرو تر مخه سخت کال د 80 زرو زیات افغانان د هېواده وتلي دي چې پکې زیاتره په اروپا کې د اوسېدو په هیله تللي دي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرت ویلي دي چې ایراني حکومت د افغان کډوالو د حقونو سرغړونه کوي، خو ایراني حکومت افغان حکومت ته ویلي دي چې د افغان کډوالو نور هېوادونو ته په غیر قانوني توګه د اوړېدو مخه دی ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې دا پیغام د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي د ستمبر په میاشت کې په کابل کې افغان چارواکو ته ورکړی و او ویلي و چې هغې په دې موضوع ډېر سنجیده دي. بلخوا د بشري حقونو د سار ادارې یا هیومن رایټس واچ لیکلي دي د روان کال د مارچ په 11 نیټه په کراچ ښار کې د ایران یو عدالت لیکوال محمد رضا پورشاجاري د ریاست پر ضد د پروپیګنډې کولو په تور ونیو او ورته د یو کال قید سزا او 2 کاله په تبس ښار کې د ملک دننه د جلاوطنۍ سزا ورکړه. ویل کېږي چې رضا پورشاجاري ته دا سزا د هغو مقالو د خپرولو په بنیاد ورکړل شوې چې پکې نوموړي په ایراني چارواکو نیوکې کړې وې. مقاله لیکي هغه دستاویزات چې چارواکو پورشاجاري ته ورکړي وو پکې ویل شوي وو چې د نوموړي د قید موده به د روان کال د ستمبر په 13 نیټه ختمه شي، خو د دې پرته چارواکو پورشاجاري د کراچ په مرکزي جیل کې بندي کړی دی. د پورشاجاري لور مترا هیومن رایټس واچ ادارې ته ویلي دي چارواکو تر اوسه د دې پلار ته داسې څه جزئیات نه دي ورکړي چې نوموړی اخر تر اوسه ولې بندي دی. مترا او نور هغه کسان چې د ملک دننه د جلاوطنۍ د سزا نه خبر دي، هیومن رایټس واچ ته ویلي دي چې اکثره جلاوطنۍ خلک د تګ راتګ لپاره پخپله پیسې ورکوي او پخپله د کرایې د کورونو او روزګار پیدا کولو لپاره ذمہ‌وار وي. دغه جلاوطنۍ کسان باید په امروزه توګه مقامی پولیس ته خپل رپورټ ورکړي او د چارواکو د اجازه بغیر نشي کولی چې خار پرېږدي. مترا هیومن رایټس واچ ادارې ته ویلي دي چې باید پلار یې د جلاوطنۍ د سزا په صورت کې هر سهار خپل رپورٹ مقامی پولیس تا ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنۍ اسیا ته د سفر پر مهال د ترهګرۍ پیښو مخنیوي په لړ کې د قزاقستان د ولسمشر د هلو ځلو ستاینه کړې، خو ویلي دي چې په سیمه کې د ترهګرو د موجودیت مسله باید د سیاسي مخالفینو او همداراز مطبوعاتي ادارو د ځپلو لپاره د یوې پلمې په توګه ونه کارول شي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف بیا له کیری سره په لیدنه کې د هغه د هیواد او د امریکا د تجارتي اړیکو پر پیاپړتیا زور راوړی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د رپورټ مهم ټکی ملیحه امیرزاده اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا د خپل دورې په اخیری پړاو کې اوس تاجکستان ته رسیدلی. له دې وړاندې په قزاقستان کې جان کیری د دغه هیواد د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ته مشرتابه ستاینه کړې، خو خبرداری ورکړې چې د ترهګري ګواښ باید جمهوریت ته د نقصان رسولو لپاره پلمه جوړه نشي. کیری دا خبره 13 ورځ قزاقستان ته د دورې پر مهال وکړه. نوموړی د منځنۍ ایشیا په دوره دی. له نظربایوف سره د ملاقات پر مهال کیری وویل چې ولسمشر باراک اوباما د اټمي وسلې د نخوریدنې په مسله، له تشدد ډک تندرویتوب د مخنیوي او له افغانستان سره د همکاري په ګډون د داعش وسلوالې ډلې د مخنیولو په لړ کې داغه د مشرتابه ستاینه کوي. کیری وویل چې امریکا او قزاقستان جدي امنیتي مفادات لري. د ترغی روسته د نومبر په 2 منیټه داستانه په نظر بایوف پونتون کې لسته کونکو سره د خبرو په وخت کې ویل چې حکومتونه باید د سیاسي مخالفینو او میډیا خلاف کاروایی د ترغری د مخنیوي په لړ کې د دفاع په توګه استعمال نکړي. نو موري ویل چې په دې په هیدل پکار دي چې د ترغری موجودیت انتظامیه ته په لاس ته اختیار نه ورکوي چې به له امتیاز د تشدد استعمال وکړي. که څه هم کړي د کوم ریاست نومونه خستلو خو په دې خبره زور راوړ چې د ټولو هیوادونو لپاره جمهوری ادارې ضروری دي. نظر بایوف چې خپل مخالفین یو طرف ته کړی دي او په 15 کلونو کې اختلاف رائے ته ډیر کم ځای ورکړی دي، په اپریل کې په 15 ځل صدارتي انتخاباتو ګټل. لکری سره د لیدلو په وخت نظر بایوف د دوه هیوادونو ترمنځ د تجارتي همکاري په اهمیت زور راوړ او امریکا د کازاکستان په اقتصاد کې د یو لوی بهرني سرمایه‌کار په توګه یاد کړه. امریکا په منځنی ایشیا کې د ماسکو د پراخیدلو په هلو ځلو خبر ده، چرته چې چین هم خپل کوششونه کوي. خو کری وویل چې امریکا د منځنی ایشیا د هیوادونو پوره حوصله افزایی کوي چې ځان له په پراخ ډول ملګري جوړ کړي. کری د دوو کالونو په زیاته موده کې د لوړ پوړي امریکایي سفارتکار په توګه د منځنی ایشیا په لومړی سفر دی. نوموړي د اکتوبر په 1 د کرغستان او ازبکستان په دوره کولو سره دا سفر پیل کړ.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه مشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید پر دې حقیقت پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخیست خو له چین څخه یې وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې، ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. نوموړي دا څرګندونه تېر ماښام د چین له مرستیال ولسمشر سره تر لیدو وروسته په یوه خبري کانفرنس کې وکړې. د چین مرستیال ولسمشر هم له افغانستان سره د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د مرستې ژمنه وکړه، خو ویل چې افغانستان هم باید له بیلتون پالنې سره د مبارزې په برخه کې له چین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. جزئیات له فریبه ظاهر څخه اورو.
دا لمړی ځل نه دی چې افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د چین رول اساسي او مهم بولي او د غیوات د سیمې په سطح د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغیزمن ګڼي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس په کابل کې د چین له مرستیال ولسمشر سره د لیدو پر مهال تروریزم او بیلتون پالنه هغه ګواښونه وبلل چې د سیمې هیوادونو ورسره مخامخ دي او د دې ستونزې په هواري کې د چین رول رغنده وبله. عبدالله عبدالله په تیره بیا له چین څخه وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو ګاونډیان یې د سولې او ثبات پر اوستو کې د دغه وټ لاس ونیسي او همکاري ورسره وکړي.
People's Republic of China as a country which has helped us.
دوی وایي چین د یو داسې هیواد په توګه چې په سختو تاریخي پړاوونو کې زموږ سره مرسته کړې ده، اوس هم کولای شي زموږ سره کار وکړي چې د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د خلکو د هیلو په پوره کولو کې چې ثبات، سوله او پرمختللې افغانستان ته همکاري وکړي. که څه هم شغلی عبدالله د کوم هیواد نوم وانه خست، خو د اجرائیه ریاست ویان عبدالرحمن رحیمی تر کانفرنس وروسته خبري اعلان ته ویل چې عبدالله عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په پرونیو خبرو کې وویل چې پاکستان د سختري ځوسلولو لپاره په نهځایونه جوړ کړي او د تروریزم په ملاتړ سره ملکی وګړو ته تاوان رسوي. شغلی رحیمی د عبدالله په حواله وویل چې چین باید پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاوره کې سختري ځوسلولو ته پناځایونه ورکړي او په افغانستان کې د هغوی د خونړیو بریدونو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي دوی په خپل هم د تروریزم قرباني دي. بلخوا د چین مرستیال ولسمشر په همدې کانفرنس کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د چین لیوالتیا ته اشاره وکړه، خو په همدې وخت کې له افغانستان څخه وغوښتل چې د بیلتون پالنې په برخه کې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. زه له دې سره موافق یم چې د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې باید همکاري لا ډېره سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان حکومت د بیلتون پالنې په وړاندې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز چین هم لیواله دی چې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. چین په پرله پسې ډول د هغه څه نه اندېښنه لري چې دوی په لویدیځې سیمې سینجیانګ کې افراطیت او بیلتون پالنه بولي. په دغه سیمه کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کلونو کې د ناکراریو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي. د چین مرستیال ولسمشر پرون د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د 18مې کلیزې په مناسبت کابل ته سفر وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له نوموړي سره د لیدو پر مهال وویل چې چین د افغانستان د سولې د راوستو لامل دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کابل کې د روسي سفیر له افغان حکومت څخه غواړي چې د ناتو غړي هیوادونه او امریکا کانې کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو نه ګوري بلکې خپل همکار یې وګڼي. د روسیې سفیر پرون ماخام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په افغانستان کې هیڅ ډول پټ ایجنډا نه لري او دا چې حتی یو سرتیری به هم د افغانستان په خاوره کې پښه کینګدي. تفصیل بیا هم د فریبې ظاهر نه اورو.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یو باثباته، بېطرفه او له تروریزم او نشه یي موادو څخه پاک افغانستان غواړي. الکساندر مانیتسکي پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په تیر بیا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د روسیې د وړیا پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. دی وایي روسیې هم دغه غوښتنه منلې او اوس د دوی مشران دغه وړاندیزونه ارزوي. نوموړي ټینګار وکړ چې روسیا په افغانستان کې قرارګاه نه غواړي او د هغه هیواد سرتیري به هم افغانستان ته ولاړ نه سي. دا وایي ځینې اوازې شته، البته ستاسو په هیواد کې د قرارګاه په اړه، خو دا ټولې ګنګوسې دي. موږ په دې اړه ستاسو له حکومت څخه هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې. دوهم دا چې زموږ مشرانو قاطع پرېکړه کړې چې یو سرتیری به هم په افغانستان کې پښه کښېنږدي. الکساندر مانیتسکي زیاته کړه لویدیز او ناتو شپاړس کاله په افغانستان کې حضور درلود خو ونه توانېدل خپل هدف ته ورسیږي او تروریزم مات کړي. دی وایي له بده مرغه تروریستان اوس هم په دغه هیواد کې په تیر بیا په شمالي برخو کې فعال دي. د روسیې سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې همکاري ته چمتو دی، خو ټینګار یې دا و چې لویدیز باید روسیې ته په افغانستان کې د خپل رقیب او سیال په سترګو ونه ګوري. مانیتسکي زیاتوي په خپل افغان حکومت او د افغانستان خلک کولای سي پر لویدیز والو فشار راوړي چې افغانستان باید د سیالۍ نه بلکې د همکاري ډګر سي. دی وایي موږ حاضر یو ستاسو په هیواد کې له غربیانو سره خپل همکاري ته دوام ورکړو. له همدې کبله تاسو او افغان حکومت باید له لویدیزو هیوادونو وغواړي چې افغانستان ته د سیالۍ د ډګر په سترګه ونه ګوري بلکې مرسته وکړي چې په دې ځای کې زموږ همکاري بیا پیل سي. د روسیې سفیر په دې اړه چې پاکستان څومره د افغانستان په بحران کې مسؤول دی وویل البته داسې داوی کېږي چې تروریستان د اسلام آباد له لورې حمایه کېږي. په دې کې د شک ځای نشته چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل وروسته ټولې دغه تروریستي ډلې د افغانستان لورې ته ولاړې، په تېره بیا د افغانستان شمال ته. دغه روسي مقام زیاتوي چې ادعا کېږي د تاجکستان، ازبکستان او د چچن وګړي په افغانستان کې فعالیت کوي او د په خبره روسیا غواړي په دې اړه اسناد ترلاسه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردن کو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ده. د بریالي سمدی په غږ د سندره پور
ست قسم وچ داستا محبت چا سره له سمازتا سره سمازتا سره سمازتا سره ده د وسال قول دې د روح ته پرختیا سره ده د وسال قول یا سر دے سماز رتا سر دے سماز رتا سر دے سماز رتا سر دے ہو سماز رتا سر دے سماز رتا سر دے سماز رتا سر Thank you. زحمتونه می پزان دی کا بس بولی کا بس بولی دیر زحمتونه می پزان دی کا بس بولی کا بس بولی یاری گم زکاستا ات چورو جپا سر دے سما زرتا سر دے سما زرتا سر دے سمازرتا سر دے سمازرتا سر دے سمازرتا سر
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو پرون دنه پروس په بچا خان مرکز په خور کې دی وی تازیتی غونډه پترس کې نومیالی پښتون سیاستوالو د عوامي نشتلګوند د غړی افضل خان لالا ته دعا وی وشوي. خان لالا د ورپېخ ناروغه لامل د اتوار پروس درول پنده په وروختون کې ساور کړي و چې مړې په همدغه ورځ مازیګر په سواد کې د غو پلرنۍ هدیره کې خورته سپارل شوی. په بچا خان مرکز کې جوړی پرونی غونډه ته د عوامي نشتل پټای پر مشرانو سربیره د غوند یو د پام وړ شمیر غړی د خان لالا خواخوږی ورغلی ول. له پیښوره د خالد خان رپورټ اورو.
په دې مهال د عوامي نشل پارټي صوبایي ستر سکتر او د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک وویل چې د ګوند ټول مشران په سواد کې د عبدل خان لاله په دریمه کې ګډون کوي، خو بیا هم دوی د پیښور باچا خان مرکز کې عبدل خان لاله ته د پیرزوونې په توګه او د هغه د روح د ثواب لپاره د غونډه جوړ کړه.
زما دا خیال چې د عبدل خان لاله په شان مشر چې نن دلته موږ سره موجود نه دی، دا ډېر لوی خلا چې دا ډېر لوی سپیس چې دیغه پیدا شوی دی او دا زمونږ ذمہواری جوړیږي. دا موږ چې دلته کوم خلک مشته ناسو ژوندی ناسو چې موږ د داسې خپلو مشرانو په قدم باندې قدم کیدو او دغې تقلید کو، دغې د مشتکل مزاجۍ تقلید کو.
دغه شان د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نشل پارټي صوبایي نائب صدر میرمن شاګفته ملک وویل چې افضل خان لالا ټول عمر د پښتنو د یووالي، اتفاق او خوشحالۍ خبره کړی ده.
یقینا چې د افضل خان لالا یو ډیر پښتون، یو ډیر د کام، د همیشه د قوم، د یووالي، د وحدت خبره کړی وه او چې څومره دغه ژوند او څومره دغه هلې ځلې وي، نو هغه د دې پښتون کام د لر او بر یو افغان د پاره او دغه ملي هغه چې کم زمونږو د یووالي خبره ونه هغه افضل خان لالا کوله.
د پښتون سن فیډریشن صوبایي صدر فخر علم خان د افضل خان لالا مرګ د ټول پښتون کام او لر او بر افغان د پاره یو لوی زیان وګڼلو.
دا خپل خورې غمینه، د خپل علاقې غمینه، د پښتون کام غمینه. عبدل خان لاله دومره یو غیرتی سړی چې عبدل خان لاله خپل کور کلی، خپل علاقې نه نه پرېخي، بلکې عبدل خان لاله په خپل علاقې کې په هغه سخت وختو کې مو چې کله په هغه کې د طالبانو رټو.
افضل خان لالا چې تیر اتوار د پنډې په یو روختون کې سا ورکړه او بیا هم په دغه ورځ خپل پلارنی ټاټوبه د سواد د روشخېل کې خورو ته اوسپارل شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغانستان د نورستان ولایت ځوانان وایي چې دوی په دغه ولایت کې سپورتي لوبغالي نه لري، چې په خبره اکثره ځوانان د سپورتي تمریناتو لپاره کونړ او یا هم ننګرهار ته ورځي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د نورستان په مرکز پارون کې د ورته پراخ لوبغالي جوړ کړي شي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې تر اوسه پکې د سپورت لپاره لوبغالی نشته، چې د دغه ولایت ځوانان پکې په منظم ډول خپل ساتیری او ورزشي لوبي وکړي. د دغه ولایت ځوانان له دولت نه غواړي چې په مرکز پارون کې د ورته داس یو لوبغالی جوړ کړي شي چې د ټولو لوبو لپاره پکې اسانتیاوي موجودی وي. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نن مې بشیر احمد احمدی د نورستان ولایت يم. د نورستان ځوانانو د ورزش په ډګر کې لرغونی تاریخ لري، خو تر اوسه دلته هیڅ میدان نه دی جوړ شوی.
کمه وزې کونړ ته، کمه وزې ننګرهار ته، دوه دغه ستونزې مشکلات سره اخته دي. نو زه غواړم چې دوه لپاره د والیبال میدان، د کرکټ میدان، ټول د ځوانانو ته باید برابر شي.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجنیر احمد الله پندزوی وایي چې په خپل ولایت کې د اسپورتي لوبغاړي د جوړېدو لپاره یې ډېرې نارې کړي، خو تر اوسه هیچا هم د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. بلخوا د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا وایي چې دوی هڅه پیل کړي چې په مرکز پارون کې د ختیځ زون په کچه لوبغالی جوړ کړي.
کوشش مو دا ده چې د دې ورزشي میدان د پاره فند پیدا کړو. د اوړي د لوبو د پاره نورستان خپله دا یو ډېر زیات خلکو ته هم د لوبو زمینه برابرول شي او هم اقتصادي منفعت د دې منطقې خلکو ته راجلبول شي.
د نورستان والی زیاتوي چې که دغه لوبغالی جوړ شي نو یو طرف ته به د ختیځ زون په ولایتونو سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو د ځوانانو په زړونو کې د نورستان د لیدو ارمان ورژېږي او د بله پلوه به د عوایدو لپاره یوه ښه سرچینه وګرځي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، وایه خبرې چې سږکال په ټوله نړۍ کې کومه سندره تر ټولو زیاته خرڅه شوې ده؟ که د موسیقۍ مینوال یست نو ښایي دا پوښتنه ستاسو لپاره هم په زړه پورې وي. زموږ همکارې فرشتې جلالزی د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼه کتلې او په دې اړه معلومات راکوي.
هلو، اټس می. آی واز وندرینګ اف افټر اول دیز ایرز یود لایک ټو می ټو ګو اوور ایوریثینګ. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me?
Hello, هغه سندره ده چې سشکال تر ټولو زیاته پلورل شوی او پر انټرنیټ ډیرو خلکو کتلې ده، شریکه کړې ده او پر انټرنیټ بیا بیا خپره شوې ده. د هلو سندره پر یوټیوب خپره ده. د نړۍ پیژندل شوی سندرغاړي ادیل د موسیقۍ په نړۍ کې سشکال یو نوی ریکارډ ټینګ کړ او دغه نوی سندره یې چې هیلو نومیږي په یوه تازه البوم کې چې د 25 په نوم خپور شوی دی راغلې ده. د دغه البوم نورې سندرې لا نه دي خپرې شوې دي. د هیلو سندره تر خپرېدو وروسته په یوه اونۍ کې 333,000 وارې وپلورل سوه. دا ویډیو په یوه اونۍ کې 328 میلیونه وارې پر انټرنیټ خپره سوه او په یوه اونۍ کې تر 103.5 میلیونه زیاتو خلکو وکتله. عادل په تیرو دریو کلونو کې نوې سندره نه وویلې، خو هیلو سندره یې د دغه نوي البوم یو برخه ده.
هاو آر یو؟ اټس سو ټیپیکل اف می ټو ټاک اباوت مای سلف، آی ام سوری.
د 28 کلنې ځواني عادل د سندرو نوی البوم به چې لشته لږه درې کاله ځنډ څخه وروسته یې خپروي د نومبر په 25مه پر انټرنیټ او نورو مارکیټونو خپور سي. دغه البوم په پیل کې یوازې خلک پر آیټیونز اخیستلی سي، خو وروسته وروسته شایي پر یوټیوب آزاد خپور سي او ټول خلک وکولی سي چې په وړیا ډول یې وګوري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شید.